د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هم را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جرات وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي راباندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نه سوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کوم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم اووه کلو.
هغه وخت کې کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکوي، یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو، د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جراته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي، یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکارېدې اول بې جراته، بیا وروسته ماته استادان داسې ویلې وای ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایو، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه زمونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم موږ هڅولې، مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څه مشه وکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټول نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه وي ویلی، استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه. او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه، نو ټول به راسره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله، خور مې پلار نه زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختې دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري، لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیا جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جراته وم زیاتره، زه به ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا شي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلې دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې، یعنی شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې صنفیانو سره تللم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې دې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خروزه کېدی سي، د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي، زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېپه وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخیسته، یا به مې داسې شور نخود و، یا به مې اسکریم یا جاله واخیستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او سټ اپونی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکتی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر مرو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډله ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتماً، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بندي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي، نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرو، د پلان لرو دي، خو زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شهره په یاد چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نشم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمی، زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې نن به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنه یې؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې 14 کېږم.
14 کلنه. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لنډو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی، چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي، چې بالاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی، د آزادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا مو لنډ ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسې ته او د آزادي راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه، نیک هیلې، مننه له دې نه چې پروګرام ته مو راغوښتو. جناب صالح صاحب، لنډو ویډیویي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیویي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپلو هیوادوالو ته رسول شروع کړل، نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو فیصله هغه بېل شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سي هغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه، هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خو مربطه ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي.
صالح صاحب، دغه د نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو، موږ خو به وړاندې کو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو منګه ټول افراد ته رسول غواړو نو باید منګه یو تسي اړخ پکیو لرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي. هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه وري نه پیسلا ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي. هغه مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید تنظم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیزه سپ تاسو د تن زیاتونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د تن په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوی ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنگ لمخې سپکاوی سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغه مسایل ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی د ستر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګټ نه کم. خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زغ خپل په داسې چاپیریال کې رالوسیو چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. او کنه زه خپل په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما خپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړل. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرقې کما. نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغوښتل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په کې لوی سوی یم، هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، دی ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده، هغه چون مال ته مکتب خوانځي او لیسه ویل نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسره تل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په اصطلاح نزاکت وکاو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومان چون په زور به کنه ونی وغلطه خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کینولی نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په کیسه وخت کې سیلټیس برخه کې کار کول اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مورتل چې وسړی دا تاسو ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر کړ دومره منن مو کړل چې بیخیم زیات او بخنیم دومره غوښتل چې پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سید او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګ د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهی باور کې مخپل کله ضرور ته تنگ شي هغه اساسي خبرې ته به تاسو په حالت کې راځي اوري بده خو زړه تنگ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر نه راځو دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیر خای په بخنه سره دا تفصیل را نو وګصو
نن دا جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نکله د سټیج په سر باندې راځي تنس کیات من تاسو هم داغه ځینی تنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله نکله راځي تنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په اخره کې دی وخاندي وګروي ما د ویلو د پاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې میونی ولی او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولې نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د سالې صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په سي اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لږه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ
مل آیا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کدی نه لوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره دی، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست پیسې پرې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل. ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي. نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چاته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوستی کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې. خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده؟ مونږ افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې داسې ته عایدات هم لري. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پ خلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ که داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز بیان کړي؟
سالی صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې لږ درته ویل، خو چیرته به یې لیکل کړي؟ نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خواته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستیا د ونو کلسینو په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغر د وغږیږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور کارم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کیږي. همدا علت و چې لغ نه پر راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان پیسه بای ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کې، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کار یو ډیر زیات. هغه خبره ګوره صالح صاحب، تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې. زه سې نن غږیږم، زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نه سو غږیدل. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی دما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک دما نه متغیر برداشت کړي، هغه هم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه کوم دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح مونږ د دې خلکو ترمنځ ژوند کوو، چې هغه کې په اصطلاح چاپیریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که مونږ ځان غلی ونیسو، مونږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نشي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، مونږ به همدغه صفات پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه دی ټول په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضی موضوعات سیمه ویني، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي، یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو به خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو، تاسو باور وکړئ، په ډیر ذوق، په ډیر شوق، په ډیر علاقه سره له ډیرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي، میسجونه راولیږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف که دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس، ما ته یې حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ، د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي، یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل، په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره یو غټه خلا وي مونږ ټولنه کې، چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه پیسې لا یو منطقي خبره، ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره، له هغه ځینې مذهبي اقدار سره په ټکر کې می اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دې کار ده. خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغه مسایلو چیړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانان ته دغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوی چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریک کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاسی نم مننه جناب صالح صاحب د نظری رادیو له ټولو کارکونکو نم مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپل خلکو پورې ورسو. لا 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 نن څکانه کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام څملالای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن څکانه کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام څملالای د مزیدار چتور ما خام چتور ما ملنگی سبینیا سی ماوڑی راوڑی سملنگی او سبینیا سی ماوڑی راوڑی صدر رحمان بابا مزار چتور ما خام چتور ما خام سمیلا لای دم زیدار چتور ما خام چتور ما خام چتور ما خام زمي لا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام مزل روداد لیکل غزل غزل دتی مزل روداد لیکل غزل غزل تم ایک دی شریف لار چتور ما خام چتور ما خام تم لا دای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام خام چتور ما خام زمي لا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام بس خو پینځه کیسه اخلاص بس خو پنځار قاتل من کیسه اخلاص نو څملا او څه کار څه تور ما خام څه تور ما
خان.